السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په افغانستان کې د لوړپوړي پلاوي د ناستې دویمه اصلي ورځ ده افغان ولسمشر اشرف غني ورته خبرې کړې دي په دغې ناسته کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د تصفیه او حساب کتاب په اړه باندې خبرې کیږي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان ولسمشر وی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په بودیجه کې درغلي کړې وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وی د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي په پاکستان کې دوه افراطي وسلوال او پنځه کمانډو پوځیان وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په افغانستان کې سوله وي کولی سي د خپلو تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ولسمشر غنی دا خبره شېبې مخکې د سم په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري ښاغلي غنی ژمنه وکړه له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په پیسو کې درغلي کړې وي د ولسمشر غنی وینا اوس هم روانه ده په دې غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي زیانونو پر جبران د تجارت په مرسته پر سیمه ایز اتصال د سولې په وړاندې پر پرتو خنډونو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ستونزه خبرې سوې دي د سام لومړۍ غونډه پرون دوشنبه د څه باندې څلوېښت هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه سوې وه سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تېره بیا مرستندویو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران ستانه شوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سه شنبه په خپل راپور کې کړې ده د دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی دی د راپور په حواله د افغانانو د دغه ډیر شمیر اخراج د دقیق علت معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلی د خپل هغې اقتصاد د احیا هڅه کوي چې له وړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې شاید ایران پنځه ویشت میلیونه وګړي په کورونا وایرس سخت شوي وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري له اولې څلور لکه اته زره اته سوه اته شپېته افغانان یا په خپله خوښه ستانه شوي یا په زور له ایران څخه اخراج کړای شوي دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلولو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه ثنوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلولو طالبان وژل شوي او یولس نورو ټپیان شوي دي
تمام ساحات که وجه مخالفین مسئله دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیران منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده بلخوا د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د اتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلولو طالبانو تېره شپه د سروبي ولسوالۍ په خنګلو او توره تنګۍ کې ډلهیز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې اقدام وکړ د امنیت قمنداني ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه تللې دي باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی
وسلولو طالبانو پر دې پېښه څرګندونې نه دي کړي پاکستان د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د خپلو پنځو کمانډو پوځیانو او دو افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سهشنبه وویل نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د تروریزم ضد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 480 کیلومتري کې پرته ده. د امتیاز خان په خبره د دوه افراطي وسلو د وژل کېدو تر څنګ یو اندازه وسلې مهمات هم دغه کور څخه ترلاسه شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومې افراطي ډلې دخیلې وي، خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې تېره اونۍ خپور سو، راغلي چې د پاکستاني طالبانو تر 6000 زیات غړي چې په افغانستان کې فعالیت لري، اکثریت یې له تحریک طالبان پاکستان یا هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان له څانګې سره ارتباط لري. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په ارزښت د کورونا وایرس دوه تړاو د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه. د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي یا هم له نورو برخو سره چې دغې وبا اغېزمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندیز شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کاروبارونه او شوانزی پرانیزی. جمهوریت غوښتون کې چې لسپینی مانی سره پر دغه پلان جوړ راغلی، اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړ جاړی وکړي. له بلې خوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د $1 تریلیون په ارزښت مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. که دغه مالی بسته تصویب سي، په امریکا کې د وزګارو کسانو د اونۍ $1600 به $200 ته راکم سي. امریکا د کورونا وبا وروسته د کاروبارونو د بیرته په پښو درېدو او د وزګارو کسانو د مرستې لپاره تر اوسه $3.5 تریلیون اختصاص کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړپوړي پلاوي د څلورمې ناستې دویمه وسلي ورځ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس دغه جلسې ته وینا کوي. دا مو د سر موضوع ده. د همورې چې د کابل ښاریان وایي له څو ورځو راهیسې برېښنا پرچاو ده او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نشو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځو برقه خراب است، هوا ګرم است.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت هم تاسو ته د ازادي رادیو له خبريالانو څخه رالیږلي راپورونه خپاره کو او همدارنګه به د کرونا ویروس په اړه باندې تازه جزئیات درواورو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی موضوع ته. نن د ارګ ماڼۍ د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې د دویمې او اصلي ورځې د غونډې کوربه ده. په دغه ناسته کې اوس مهال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کوي. ښاغلی غنی د خپل حکومت او حکومتوالۍ د پرمختګونو او همدارنګه د لاسته راوړنو په اړه باندې تر اوسه توضیحات ورکړي دي او له نړیوالې ټولنې سره د راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې بحث کړی دی. د لوړپوړي پلاوي دغه ناسته د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیبوي او همداسې برا سره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی تر اوسه پورې کومو موضوعګانو ته اشاره کړې ده؟
تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال دی ولسمشر نن په دریو مواردو باندې خبرې وکړلې چې د دوو مواردو خبرې تقریبا تکمیل شي، چې درېیمه مورد د سولې په تړاو باندې اوس مهال لګیا ده د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي. ولسمشر په نننیو خبرو کې د ښې حکومتوالۍ اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې د ګډونوالو ته د وینا پر مهال دی. د اقتصادي او امنیت په برخه کې ولسمشر یو شمېر مسایلو ته اشاره وکړله. د سام غونډې په ګډون باندې غږ وکړ چې افغانستان اوس له 2014 کال کې چې په کوم وضعیت کې اوس له هغه وضعیت راوتی دی، د کورونا وایروس ته هم اشاره وکړه چې په هغې باندې بیا وروسته خبرې کوو. ده وویلې چې د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پخوا په خپلو پښو درېدلي دي. د نړیوالو مالي ملاتړ له هاخوا په اوس په د جګړې په ډګر کې دوی خپله د افغانستان د دښمنانو سره جګړه کوي. د اقتصاد په برخه کې مهمه معارف چې اشاره درلودله هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې په ټولو ګډونوالو باندې غږ وکړ چې تاسو راشئ 2014 کال له اوس سره مقایسه کوي، افغانستان د درست حال کې دی، افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اوبو بندونه درغېدو دي، او همدارز د داخلي تولیداتو ته اشاره وکړه. داخلي تولیدات د پخوا په پرتله ډېر د پام وړ شوي دي. دې ته ورته د کورونا موضوع چې کله د کورونا بحث راغی، ولسمشر د کورونا وایرس په تړاو باندې په وبي ویلې چې په خواشنۍ سره افغانستان په ډېر ښه حالت کې و چې دغه وایرس هر څه لپاره واړول. دوی ویلې چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره لیسته خان ته په نوم خپرونه یا برنامه پیل شوې ستاري برنامه چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ټوک په حال کې ده. د هغې نه مخکې د وچې ډوډۍ د پخې ډوډۍ د تطبیق پروسه وه. د فقر د کاهش یا د فقر د کمښت لپاره ځینې برنامې په لاره اچول شوي دي چې هغې ته هم ولسمشر اشاره وکړه. ولسمشر د همداراز د سولې په برخه کې هم ډېرې کمې خبرې موږ راواخلې. څنګه د کانفرانس هم د جریان په حل کې دی، صرف د خبرو لومړۍ برخه دا وه چې ولسمشر پر طالبانو باندې غږ وکړ چې سوله د افغانانو غوښتنه ده، او که تاسو سولې ته ژمن یاستئ راشئ د افغانانو دا غوښتنه ومنئ. خو له بده مرغه چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دوی په تېرو څو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دوی تاوتریخوالی پلوي کوي. خو اشاره مستقیما د افغانستان امنیتي ځواکونو ته دا وه چې تر هغې طالبان د مذاکرې مینځ ته کښېنني او طالبان د خبرو ته حاضر نه شي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ اماده دي. سمجھے سے تو دوستو مورد چې پری غونډه کې ورته اشاره وشوله. د اقتصاد وزیر همدارز یونما
مننه
په افغانستان کې یونما سادي
مننه کوم خاطر پر دې ښه چې لوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو لاند جریان هم شریکو. ولسمشر غنی خپل خبري د ملي ټلویزیون لارې وکړلې.
د حساب ورکول لپاره سکل مونږ غواړو چې وی نو مونږ کولای شو مثلا مامته ولې کې در بخش حساب دی یا ګمد قانون و سازمان های امنیتی در خطاب وجو بکنیم، رسانه هاش دخیل باشن، علما دخیل باشن، سازمان های جامعه مدنی دخیل باشن و همه اینا در مجموع میتونه که در حقیقت محیط سازگار را ایجاد بکنه و باشه که ما به هدف برسیم و یک استراتژی جامع را داشته باشیم که ما در حقیقت فعالیت های ما را اندازه‌گیری هم کرده بتوانیم و حفظ هم کرده بتوانیم در راستای مبارزه با فساد اداری. بله قضایایی هست که مردم توجه را به خود جلب کرده است. مثلا از کرام الدین کرام و دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن آمریکا. ما از همکاران بین المللی خود در زمینه میخوایم که متخصصین را معذب
اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جریانو چې د ملي ټلویزیون لاري خبرېده. البته د خبرې په پښتو دری باندې ژباړل کېدل. یو ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کانفرنس ګډونوالو ته په انګریزي باندې خبرې کولې، او د اداري فساد همدارنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوس خبرې وکړلې، او ښکاري چې د خبرې پای ته رسیدلې دي. تاسو ازادي رادیو اورئ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی را دیم تخواه.
اوس ورزو د کابل د برېښنا ستونزې ته خلک وایي چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري، او د برېښنا دغې پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 5 کلونو په تېرېدو بیا هم کورنی تولید یوازې 40% بلل کېږي. او خو د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره یې د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې کړي دي. امید ظهیرمله او نور جزئیات.
پلازمینه کابل یوشتمه پیړی او په سلیر وستو ساتونو کې دوه ساعته برېښنا که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل سلیر وست ساعته برېښنا ولري خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونشو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دو ورځې کېږي چې موږ هیڅ نشو کولای چې درس ووایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه غیم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وایان وحیدالله توحیدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 400 میګاواټه برېښنا څخه یوازې 30 میګاواټه ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د ښاغلي توحیدي له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یوه بدیله لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې تر څو هغه یو ورځې یا کم ډېر وخت غوښته تر څو خپل آمادګي د 400 میګاواټو لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میګاواټه د ورځې لخوا ډېر شو او د شپې لخوا 400 میګاواټه د ازبکستان څخه اخلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري خو اوس مهال د خپلې اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 1,000,000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غني د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 1300 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي. خو له دې ژمنې د 500 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میګاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
نن د زمری یا صد ومه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډېرو سیمو کې ترسترګو کېږي او خلک یې په مناسبت باندې جشنونه نیسي. د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون رنګونه لري چې په منځ کې ملي نښان دی. په دې اړه باندې راپور لرو چې د جاوید امیرخیل په یوې سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په 19 ماده کې توضیح شوي دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تور رنګ د هغې وخت نمایندګي کوي. دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنګ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې یې تورې کړې او په نتیجه کې یې ازادي وګټله. نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې شین دی هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنگونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنی پر درې واړو رنگونو په سپین رنگ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرولا صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغی وخت بیا نه راځي او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي. په کابل ښار کې د ملي بیرغ د نمانځلو په خاطر ډول ډول مراسم ترسره شول. د کابلیانو لوی اجماع په نامه بنسټ په دغه ورځ د زرو مترو په اوږدوالي د هیواد درې رنګه بیرغ له دارالامانه تر د همزنګ څلور لارې پورې ولیږداوه. د دغه اجماع یوه غړي ذبیح الله ناصری وویل:
د افغانستان د هرې سیمې ګرانو افغانانو، د کابلیانو لویه اجماع ویاړي چې د زرو مترو په اوږدوالي یو لوی بیرغ لیږدوي. موږ باید د ګران افغانستان د سوکالۍ لپاره یو موټی او د دې هیواد د سولې او امنیت لپاره سره یو ځای شو.
د افغانستان په ولایتونو کې هم هر کال د ملي بیرغ ورځ نمانځل کیږي. د کابل او نورو لویو ښارونو اکثره واټونه په دغو بیرغونو سینګار شوي او ان پر کورونو او نقلیه وسایطو هم دغه بیرغ رپیږي. د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک کاروونکي هم یو بل ته د دغه ورځې مبارکي وایي. شاعرانو ورته شعرونه ویلي او سندرغاړي په ترانو او موسیقۍ کې زمزمه کوي.
د افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده نن د اسد یا زمري ومه. لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل په نورو ولایتونو کې هم د بیرغ د ورځې په مناسبت باندې خلکو جشنونه او تیاری نیولی دي. ځینو سیمو کې جشنونه کړي دي. له هغې ډلې اول ننګرهار ته ورځو، بیا به خوست ته ورشو. په ننګرهار کې خلکو د دې ورځې لپاره تیاری نیولی. سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
جلال آباد هغه ښار چې د اوړي ګرمي نوم لري. په خوا به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری یې په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونه شته چې له لرګي او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خاوندان
په بخښنې سره چې د ننګرهار راپور د بیرغ په اړه نه بلکې د فابریکو په اړه، خو د خوست راپور اوس چمتو دی. خوست کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې نن جشنونه شوي دي او خلکو دغه ورځ منځلي.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې ویناوال وویل، نور په دې هیواد کې د تنظیمي ډلو او ډلګیو وخت پای ته رسیدلی او ټول ولسونه باید یو ملي بیرغ لاندې راټول شي. دوی وویل افغانانو د دې هیواد له تیرو ترخو تجربو او پیښو دا زده کړي چې نه پرېږدي هیواد او خلک یو ځل بیا هغو بدمرغو حالاتو ته ورستانه شي. په دې جشن کې چې سلګونو خوستوالو ځوانانو ښځو زده کوونکو ورزشکارانو او د ټولنې د نورو قشرونو استازو پکې برخه اخیستې وه. خوست والي محمد صدیق پتمن په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د عزیزګلوۍ، خپلوۍ او د یو بل حق د منلو په روحیه د خپل ملي بیرغ په سیوري کې راټول شي.
تنظیمي بیرغونو او ډلو ډلګیو وخت پای ته رسېدلی. راځئ د ملي وحدت په روحیه په ورورۍ عزیزولۍ یو د بل د حق په منلو د دې ملي ویاړلي بیرغ تر سوري لاندې راټول شو. زه هیله لرم د جلال اباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوسنی موقف د طالبانو اسلامي تحریک درک کړي. سیاسی حل د افغانستان د مسلې یوازینۍ لاره ده. د افغانستان حکومت د خبرو کولو یوازینۍ مرجع ده.
پیغلې سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې د جشن ګډونوالو ته وویل ملي بیرغ یوه داسې نښه ده چې حکومت د ازادۍ او ولس د یووالي د سمبول په ډول راپانده ساتي.
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي. ملي بیرغ زموږ ملي هویت، ارزښت، ویاړ، عزت، حیثیت او د ملي والی سمبول دی.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو ته هم د نورو نړیوالو په شان باید دي چې په خپل ملي بیرغ وویاړي.
هاش تسلل عمر خو بیرغ ورسره و. یو سړی رولا ځوان د هغه زمل اوسونه خپل کړ، بیا د بیرغ خپل کړ، مخ یې پټ کړ، وژړل. بیا مو ته ویلې دي وژړل، ویلې دي خپل کړ. ده وویل چې دا بیرغ مې په کلونو کلونو نه تللی، دا ډېر نرمانو چې د خپل افغانستان بیرغ زه وینم او مو ته یې چې که زه دا وینم زه به دا خپلوم. نو مونږ ته اوسه لکه نور دولتونو چې په خپل د بیرغ باندې غیرت کوي، فخر کوي، افتخار کوي، مونږ هم په خپل بیرغ باندې فخر افتخار کوو. مننه کوو د رئیس جمهور نه چې دا هغه ورځ مونږ لپاره د بیرغ د قدر، د عزت، د احترام ورځ ونوموله.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي چې بالاخره د 1902 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو. په خوست کې د ملي بیرغ ورځې په مناسبت د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو خپلې ترتیب کړې ترانې هم ګډونوالو ته وړاندې کړې.
بیرغ مو د ملت یې پتا باندې نسی ګوسانی هم د افغانیت یې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې لا هم د خپرېدو په حال کې د یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو د دې ویروس د مخنیوي په مقصد نوي محدودیتونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې بریتانیا هغه سیلانیان چې اسپانیا ته ځي دوه اونۍ قرنطین کوي او په ویتنام کې چارواکو د کرونا د پیښو له زیاتېدو سره سم له یو مرکزي ښار څخه لسګونه زره توریستان ته د وتلو امر کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
په اسپانیا کې چې یو وخت په اروپا کې د کووید 19 یو لویه ځاله وه او په نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو دا ویره هم زیاته کړې ده چې د توریزم د راژوندي کولو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرو څو میاشتو هڅې خاورې نشي. د برتانیا د حکومت هغې پریکړې چې له اسپانیا څخه راستنېدونکي سیلانیان باید د 15 ورځو په مخه قرنطین شي لږ تر لږه یو اقتصادي ایرلاین دې ته اړ کړ چې له نن څخه اسپانیا ته خپلې الوتنې لغوه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سفر بندیز د کورونا د مخنیوي لپاره اوږدمهالې حل لاره نه ده. د WHO د بیړنیو پروګرامونو مشر مایک راین پرون د جولای په 18 په یوه خبري غونډه کې وویل
Continuing to keep international borders sealed
د نړیوالو سرحدونو بند ساتل د نړۍ د اقتصاد لپاره دایمي ستراتیژي نشي کېدای. نو که څه هم موږ په دې برخه کې د پرمختګ پیل ته اړتیا لرو، خو دا کار باید په داسې یوه طریقه وشي چې خطر یې لږ وي او په دې برخه کې موږ له غړو دولتونو او د توریزم د صنعت له مسؤلانو سره په نږدې تماس کې یو. په متحدو ایالاتو کې د بیسبال د تورنمنت د دوام پر وړاندې وروسته له هغه خنډ رابرسېره شو چې یوه اونۍ مخکې د دې لوبو د لړۍ لومړی تورنمنت له نندارچیانو پرته په تشو لوبغالو کې ترسره شو. د دې لیگ درې لوبې پرون د جولای په 28مه وروسته له هغه لغوه شوې چې د میامی مارلنز لوبډلې د یولسو لوبغاړو او درې روزونکو د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووته. د یو بل خبر له مخې د امریکا کانګرس د کورونا د محدودیتونو له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره د یو تریلیون ډالرو په ارزښت د یو بل پروګرام په اړه غور کوي او غواړي له امریکایانو سره پر اونیزې نقدې مرستې سربیره په یو ځل د سړي پر سر $1200 نقدې پیسې وویشي. د یو ورته مخکینی پروګرام په اساس تر اوسه هم هغه امریکایان چې وزګار دي د اونۍ $600 نقد پیسې ترلاسه کوي، خو د دې پروګرام امتیازونه د روانې میاشتې تر پایه دوام کوي. د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر په آسیا کې هم په زیاتېدو دی. په ویتنام کې حکومت لسګونه زره تورستانو ته له مرکزي ښار د نانګ څخه د وتلو امر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر به د خوشیسو طالبان دیانو شمیر 500 ته ورسیږي چې ورسره به د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. ولسمشر غنی دا خبره شیبه مخکې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه. د کربلا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د کربلا نړیوال سازمان دا خبره نن سیشن به په خپل راپور کې کړې ده. پاکستان د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپل 15 کمانډو پوځیانو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه پیښه نن سوي ده. او د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمه پیلو دوه نیوز پروګرامونه وړاندې لرو. د ګوړی اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خو لمړی راپور ته راځو. په غزنی کې د کورنیو چارو وزارت وژل شوې کارکوونکې فاطمې مور وایي لور یې طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې ووژله. د فاطمې مړی د تېرې شنبې په ورځ په اندړو ولسوالۍ کې وموندل شو. مور وایي لور یې په همدې جرم وژل شوې چې د پولیسو په توګه یې د خلکو خدمت کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر را پور لګله.
د درویس کلنی فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاور پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود.